بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 22مه د 1442 هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې 2مه او د 2021 میلادي کال د جولای 14مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د نوښتونه په نامه د ایران د وروستیو بریاو په هکله یو وینا، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ځوانانو ته د دین ارزښتناک لید تر عنوان لاندې د پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره عمله ووسئ. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت ویاند وایي د امریکې بندیزونه باید په اغیزناک توګه لری شي. په ایران کې د پاکستان پخوانی سفیر ویلي چې تهران د افغانستان په صلح کې مهم رول لري. افغانستان په لغمان کې څه باندې 150 طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت ده، او کورونا په نړۍ کې لوګه ډیره زیاته کړې. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د خارجه وزارت ویان په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د امریکې بندیزونه باید په مؤثره توګه اوچت کړی شي وویل، هم د برجام د احیا د موافقې ډیر متنونه تیار شوي دي، او هم کومې برخې چې بشپړې شوي نه دي یو معلوم شوی حالت لري چې اختلافات په مشخصه توګه ښایي. سعید خطیبزاده پرون په خبری غونډه کې وویل، ترلاسه شوو پرمختګونو ته په پام سره ویلی شو چې د ویانا د مذاکراتو پای ته نږدې شوي یو، ځینې ناحل شوي موضوعات لا هم پاتې دي، خو مهمه دا ده چې حل شوي موضوعات ډیر دي. هغه یادونه وکړه چې ایرانی چارواکي په دې خبره یو خل دي چې ړومبی باید د امریکې بندیزونه په اغیزناکه توګه ختم شي، او دویمه ده چې له ایټمي موافقې وتلې غوښتنې په برجام پورې هیڅ اړه نه لري. بیا بیا ویل شوي چې د ایټمي موافقې له بشپړ اجرا کېدو د دغه کار له ازمایلو سمدستي وروسته به د ایران اسلامي جمهوریت هم د خپلو ژمنو بشپړه اجرا دوباره پیل کړي. ایران د ځان خلاف د ناټو د سرمنشي څرګندونې وغندلې. په بروکسل کې د ایران سفارتخانې بیګا د یوې سختې خبر پاڼې په خپرولو سره د غاصب صهیونستي رژیم له خارجه وزیر سره په کتنه کې د ناټو د سرمنشي ایرانی ضد څرګندونې وغندلې. د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په دغه بیانیه کې لیکلي دي، د دا ډول مطالبو د بیانولو لپاره د اړتیا وړ بې شرمۍ ورتیر د یو داسې رژیم د نماینده ترڅنګ خپله دا ودرېدنه هم چې د ایټمي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون یعنی NPT او د بې وسلې کونې د هیڅ کومې موافقې غړې نه دی، د ناټو د سرمنشي د ادعایي اعتبار له زیاتېدو سره هیڅ مرسته نه کوي. د اسلامي ایران سفارتخانه په دغه بیانیه کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې د ناټو د سرمنشي څرګندونه بیلاری کوونکې او د حقیقتونو غیر مسؤولانه انحراف دی څرګند کړه. ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د تړون او د بایولوژیکل وسلو د کنونشن ژمن غړی دی او د هغو پوره پوره پابندي کوي. د دې خبر پاڼې په پای کې ټینګار شوی دی چې د یو داسې رژیم د استازي په خوا کې ودرېدل چې نه یوازې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي او ابتدایي بشري حقوق چخنی کوي، بلکې د اټومي وسلو د نخ پرولو په نظام او د بې وسلې کولو په لارو چارو پورې ملنډې وهي تر نه بیانېدونکې حده ترخه خندا او مسخره ده. د ویلو ده چې د ناټو سرمنشي ینز سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د صهیونیستي رژیم د خارجه وزیر یا ایر لاپیټ په کتنه کې د صهیونیستي رژیم په جنایتونو باندې په سترګو پټولو سره په ایران باندې تکراری تورونه پورې کړل. په ایران کې د پاکستان پخوانی سفیر د افغانستان په صلح کې د ایران په مهم رول او له نورو سیمه ییزو لوبغاړو سره ملګرتیا ته د تهران په شوق او مینه باندې ټینګار وکړ. تهران کې د پاکستان پخوانی سفیر رفعت مسعود وویل په افغانستان کې د داعش د ترهګرو عناصرو تحرکات د دغه هیواد د روانو بدلونونو په وړاندې د واشنگټن کړچار او د افغان کډوالو برخلیک د ایران د اسلامي جمهوریت جدي ملاحظات ګڼل کیږي. د ایران لپاره د پاکستان اړومبنی خزینه سفیر د ایران سیمه ایزو سیالانو ته په اشاره سره د خپل سیمه ایز موقعیت د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد کوشش د تهران د رول لوبونې د اهمیت نښه وبلله. په دې وروستیو ورځو کې د طالب وسلوالو په لاس د افغانستان د خاورې د سترې برخې نیول کېدل د دغه هیواد د ګاونډي هیوادونو د اندېښنې سبب شوي وو، خو دغه ډلې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د یادو هیوادونو د ډاډ او اطمینان د جلبولو لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې د قدرت د قبضه کولو نیت نه لري. په داسې حال کې دي چې د افغانستان د ولسي جرګې مشر د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو له ځپل کېدو اندېښنه ښودلې ده. میر رحمان رحماني وویل طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو خلاف غیر انساني او غیر اسلامي قوانین اجرا کړي دي. هغه د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې زیاته کړه تر خپل نیواک لاندې سیمو کې د طالبانو غیر انساني غیر اسلامي او توکمپاله کړچار اندېښمنونکې ده. هغه د طالبانو لخوا په متروکو باندې د ښځو وهلو ته په اشاره سره له ملګرو ملتو د بشري حقوقو له ارګانونو د اروپایي اتحادیې د بشري حقوقو له کمیشن او ملي او نړیوالو مدني ارګانونو څخه وغوښتل چې د ټولنې له دغې کمزورې پرګنې څخه ملاتړ او ساتنه وکړي. لغمان ولایت کې چارواکو تر ډیر شو زیاتو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې او وختو خبر ورکړي. له جلال آباد زموږ خبريال پرون ریپورت راکړی چې د لغمان د والی بیان اسدالله دولتزی وای په هغو هوایي بریدونو کې چې د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر ځایونو ترسره شوي، د درې تنو مشهورو طالب قومندانانو په ګډون 13 تنه طالبان ووژل شول او 14 تنه نور ژوبل شول او همداشان زیاته اندازه وسلې او مهمات یې هم له منځه تللې دي. د والی ویان زیاته کړه طالبان چې د الینګار ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې شوي وو د دغو هوایي بریدونو په پایله کې په شا وتنبول شول، خو په سیمه کې ني شاهدانو ویلي چې وسلوال طالبان د الینګار ولسوالۍ تر ودانۍ رسیدلي او دا ولسوالۍ کلا بند کړې وه. د شاهدانو په وینا کې دا بریدونه نوې تر سره شوي نو د طالبانو په لاس د دې ولسوالۍ د سکوت امکان ډیر زیات و. البته وسلوالو طالبانو د دغو هوایي بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان څخه باندې 13 میلیونه خلک انسان دوستانه خوراکي مرستو ته اړمن دي. ارنا خبری اژانس لیکلی چې د افغانستان د مالیه وزارت سرپرست محمد خالد پاینده په یو ټویټ کې ولیکل د تاوتریخوالي شدت د کورونا وایرس پراختیا او اوچکالی سبب شوی چې ابتدایي موادو ته د دې هیواد د میلیونونو خلکو لاسرسي محدود شي. هغه ټینګار وکړ چې همدا شان د افغانستان 13 میلیونه او 4 لک کسان د خوراکي مرستو ترلاسه کولو ته اړمند دي. هغه له نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې په افغانستان کې د میلیونونو اړمنو کسانو لپاره ضروري ابتدایي مواد برابر کړي. دا په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتو هم ویلي د کورونا وبا له لوږې سره د مخامخ کسانو په شمیر کې د 18% زیاتوالي سبب شوې ده. فرانسې خبري اجانس لیکلي چې په دنیا کې له هرو دریو څخه یو کس په 2000 کال کې پوره خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلوده او د نړۍ له هرو لسو انسانانو څخه یو کس په خوارځوا کې اخته شوی دی. د ملګرو ملتو د څو ارګانونو لخوا د راغونډ کړی شوي د خوراکي امنیت د کلیز رپورټ له مخې په ټوله دنیا کې د محدودونکو اقداماتو او قرنطینې په وجه پراخ اقتصادي زوال په تیرو لسګونو کلونو کې د نړیوالې لوږې د شمیر د زیاتېدو لامل شوی دی. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
رانو دوستانو زمنګ سیاسي تبصره د عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ اختلافاتو د زیاتېدو د نخو نښانو په حق لدنو پام ورته وکړي. سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو چې په تیرو لسو کلونو کې په سیمه ایزو سیاستونو کې تقریبا یو شان او غږمله لاره کچ کړې ده، همدا اوس په دوه اړخیز اړیکو کې د اختلافاتو د زیاتېدو کتونکو دي. په عرب نړۍ کې د ولسی اعتراضونو د پیلېدو له وخت راهیسې متحده عرب اماراتو د سعودي عربستان له سیاستونو سره غږمله حرکت کړی دی. د اماراتو او سعودي عربستان دغه ملتیا دغه اوج د یمن پر ضد جنگ کې وو او متحده عرب امارات د یمن پر ضد جنگ کې د سعودي عربستان تر ټولو مهم اتحادی وو. په تیرو دوو کلونو کې د عربستان او اماراتو ترمنځ د اختلافاتو په حق له بیلابېلې نښې راڅرګندې شوې دي. د اختلاف لومبه نخه په 2019 میلادي کال کې وا چې متحده عرب اماراتو د یمن له جنوب څخه د شاتګ کولو فیصله وکړه او خپل عسکر یې ترې وباسل. ریویټرز خبری اژانس سمو د مخ کې په یوې شننه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو ته په اشاره سره لیکلي، په 2019 میلادي کال کې له عربستان د متحده عرب اماراتو د لارې د جلا کېدا لومبه نخه په یمن کې د اماراتو د پوځي شتون په ختمېدا سره وه. متحده عرب اماراتو په دغه شان شاتک کولو سره سعودي عربستان د یمن په ډیر لګښت جنگ کې یوازې پریښود. دغه راز اماراتو د یمن د ځواکونو یعنی د یمن د جنوب د انتقالي شورا د ملاتړ کولو له لارې چې په یمن کې د عربستان د ملاتړ وړ حکومت له چیلنج سره مخامخوي، د ریاض لپاره سرخوږی جوړ شوی دی. د عرب اماراتو او عربستان د اختلافاتو بله نښه د قطر موضوع ته اړوند وه. آل سعود د متحده عرب اماراتو، بحرین او د مصر د ریاست بخنه غواړم د رضایت له ترلاسه کولو پرته له قطر سره د تاوتریخوالي د کمولو اقدام وکړ. د عربو مشهور کارپوه عبدالباری اطوان په دې حکله ولیکل، متحده عرب امارات داسې احساسوي چې سعودي عربستان له قطر سره د تاوتریخوالي په حکله اماراتو ته دوکه ورکړې ده. دا سیخکاری چې د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې د یمن له جنوب څخه د متحده عرب اماراتو د عسکرو په شاتک خپه وو او له قطر سره د اړیکو د ژوندي کولو له لارې یې د اماراتو اقدام ته ځواب ورک. د متحده عرب اماراتو او عربستان ترمنځ د اختلاف د زیاتېدا دریمه نښه له اسرائیلو سره د اړیکو عادي کولو ته اړوند ده. متحده عرب امارات د فارس خلیج سیمې ړومبنی هیواد و چې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې له اسرائیلو سره ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړې. د اماراتو اخیستوندا و چې سعودي عربستان به هم له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په لور وخوځي. حتی د عربستان ولیعهد بن سلمان د امریکې له پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو او د اسرائیلو له پخوانی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د عربستان په نئوم سیمه کې کتنې وکړې، خو په دوام کې سعودي عربستان له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کولو په لور حرکت ونه کړ او دغه چاره د اماراتو د خوابدۍ سبب شوه. د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د اختلافاتو د زیاتېدو څلورمه نښه له تیرو دریو نښو څخه لا پسې ښکاره د اوپک پلس په غونډه کې رامنځته شو. د تیلو د تولیدونکو هیوادونو مؤسسې یعنی اوپک د دوو سترو تولیدونکو هیوادونو عربستان او اماراتو ترمنځ اختلاف د اوپک پلس په نوم په وروستۍ غونډه کې زیات شو، او دواړو هیوادونو چې معمولا خپل اختلافات په خپل منځ کې پټ ساتي، دا ځل یې خپل اختلافات په ټلویژن باندې ښکاره کړل. سعودي عربستان په خپل پلان چې د روسیې په شمول د اوپک پلس د نورو غړو هیوادونو د ملاتړ وړ دی ټینګار لري. د دغه پلان پر اساس د تیلو تولید باید په راتلونکو څو میاشتو کې زیات شي، خو د تیلو د بازار د ثبات په هدف سره د تیلو د وړاندې کولو د محدودیت موافقه باید د 2022 میلادي کال تر پایه پورې تمدید شي. په داسې حال کې دي چې متحده عرب امارات له دغه پلان سره مخالف دي او د تیلو د تولید له شرط پرته د زیاتېدا غوښتونکي دي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان له بلومبرګ ټلویزیون سره په مرکه کې وویل متحده عرب امارات د اوپک پلس د اتحادیې په داخل کې څنګه ته شوې دي. هغه وویل د اوپک پلس ټول غړي هیوادونه د یو هیواد یعنی اماراتو په مقابل کې ولاړ وو چې زما لپاره د خفګان سبب وو، خو دغه خبره حقیقت دی. تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې هم د تاریخ پاڼه لرو، نو پام ورته وکړئ.
د تاریخ پاڼه
ایزانو نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د چونګاشت میاشتې 22 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر له دوهمې او د 2021 میلادي کال د جولای له 14 نیټې سره برابر ده. یو 1950 کال مخکې د ځینو تاریخي قولونو پر اساس د 14 میلادي کال د جولای په 14 نیټه د روم د امپراتورۍ په پلازمینه روم ښار کې لوی اور ولګېده. د دې لپاره چې د هغه وخت ډیرو ودانۍ له لرغیو څخه جوړې وې، په یوه لږه موده کې د دغه لرغوني ښار ډیره برخه اور واخیست او وسوځېده، او په دغه پیښه کې د دغه ښار ډیر خلک هم ووژل سو. دغه اور لګېدنه د روم خونړې امپراتور نرون ته ښه پلمه شوه چې د اور په لګېدو کې عیسویان تورن کړي او د هغوی څخه له 100 نه زیات کسان قتل عام کړي. جش کال پخوا د 1400 هجری لمریز کال د چونګاشت میاشتې په 22 د ایران یو پوه علامه سید طاهر سید زاده هاشمی د ایران په لویدیځ کې د کرمانشاه په شاوخوا کې وفات سو. هغه په خپل ژوند کې د دینی علومو د شاګردانو د روزنې له لارې د اسلامي معارفو په خپراوی او پراختیا د ډیرو کتابونو په تالیف او موعظه کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي. علامه سید زاده هاشمی د خوشخطۍ په زمینه کې د عثماني ترکان په سټایل کې ډیره پوهه درلودله، او د قرآن مجید پر کتابت سربیره د حضرت امام سجاد علیه السلام د دعاګانو ټولګه صحیفه سجادیه هم لیکلې ده. هغه چې په فارسی، عربي او کوردی درو ژبو بشپړه پوهېدی، په دوه درو ژبو کې د شعر په بیلابیل چوکاټونو کې ډیر قصیدې، غزلونه او شعرونه ویلې دي. یوش کال پخوا د 1499 هجری لمریز کال د چونګاشت میاشتې په 22 نیټه ستر فقیه او عالم آیت الله سید محمد وحیدی شبستری په 40 کلنۍ کې وفات سو. د غلو عالم د مقدماتي درسونو ورسته په 30 کلنۍ کې قم تلار او لالوړ زده کړو سره په یو وخت د فلسفه، کلام او عرفان درسونه له حضرت آیت الله شیخ مهدی مازندرانی او میرزا محمد علی شاه آبادی څخه زده کړل. هغه د خپل زیږنځای د اوسیدونکو په بیا بیا بلنې سره د ایران په لویدیځ کې شبستر ښار ته ستون سو او کابل اسکاله یې ډېر زیات علمي او دینی خدمات ترسره کړل. آیت الله وحیدی په کردستان او آذربایجان غربي ولایتونو کې د اهل بیت علیهم السلام د مذهب په خپرولو کې ډېره زیاته هڅه وکړه او په دغو دوو ولایتونو کې پر ډېرو زیاتو جوماتونو او امام بارو جوړولو سربیره ډېر زیات مبلغان هم وروزل. آیت الله وحیدی د اسلامي غورځنګ په پیلېدو سره د تقلید له نورو مراجعو سره مټ په مټ ویناوې وکړې او ډېرې اعلامیې او پیغامونه یې خپره کړل او د ایران په لویدیځې ولایتونو کې د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې فعال رول ولوباوه. او د جولای 13 نیټه د رومانیا هیواد د خپلواکۍ ورځ ده. رومانیا د 1878 میلادي کال په دغه ورځ د عثماني امپراتورۍ څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه. رومانیا د اروپا په جنوب ختیځه برخه او د تور سمندر په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. دغه هیواد 22 میلیونه نفوس لري او د هغوی مذهب ارتودوکس دی. رومانیا هیواد له 15 پیړۍ د عثمانیانو تر سلطې لاندې و چې په 1878 رومانیا هیواد د عثمانیانو پر ضد له روسیې سره یو ځای شو او تر 1880 کاله پورې دغه جنگ دوام پیدا کړ. په دغه کال کې د جولای په 13 نیټه او د برلین په کنګرې د مصوبې پر اساس رومانیا په رسمي توګه خپلواک سو او درې کاله وروسته په بشپړه او قطعي توګه خپل استقلال ترلاسه کړ. د رومانیا ملي ورځ د دسمبر لومړۍ نیټه ده.
نوختونه
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو د نوختونو د لړۍ لنننی مطلب سره حمد سیما سره د خپل ګران ملګري
عبدالمجید دورانی
ستاسو خدمت ته حاضر شوه. دوستانو لکه څنګه چې په هیګه په دغه لړۍ کې هر اونۍ په ایران کې د ترلاسه شویو نوو بریاوو او لاسترونو په باب در سره غږیږو، نو د دې اونۍ د نوښتونو مطلب د ایران د سینما په صنعت کې لایې وي ستر بریا سره په لوو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، تیره اونۍ د تهران د لنډو فلمونو فیسټیول د آسکر د تائید وړ فیسټیولونو په نوم لړ کې شامل شو. د نړۍ د سینما تر ټولو مهم ایوارډ هغه دی چې د متحرکو تصویري هنرونو او علومو اکیډمی یې وړاندې کوي او یو انعام یې د آسکر په نامه پیژندل کیږي چې د نړۍ د سینما تر ټولو معتبر ایوارډ دی او اندازه لګول کیږي چې 1 میلیارډ کسان دغه دستوري په ژوندۍ بڼه ګوري.
دوستانو د لنډو فلمونو دنیا تل په زړه پورې او اغیزناکه پاتې شوې ده. د ایران د فلم جوړونې د وړتیاو ټولګه چې ممکنه ده د اوږدو او مسلکي یعنی پروفیشنل سینمایي فلمونو ته د رسیدو امکان یې نه درلود، خو بیا یې هم څه نه څه درلودل. زیاتره کسانو د تهران د لنډو فلمونو فیسټیوال د خپلو توانمنیو د وړاندې کولو لپاره د یو مناسب ځای په توګه لیدلې دی او دغه کار ته یې اعتبار ورکړی، داسې اعتبار چې په دوام کې په ډېرې مهمې او د پام وړ سینما باندې بدل شو. د ایران د سینما لیکوال، پروډیوسر او ډایریکټر رسول صدر عاملی وایي د اصلي استعدادونو او وړتیاو راڅرګندېدو د دې سینما په مینځ کې ژوند وموند او تر څنګ یې د حسنات د لنډو فلمونو د فیسټیول په شان د لنډو فلمونو نور ښه فیسټیولونه هم شروع شول، خو له بده مرغه د کرونا ای بحران پر اتلو سره بند شول، حال دا چې د وړ کسانو په موندلو کې ډیر اغیزناک و. د دغه ډایریکټر په وینا د خپلو فلمونو د جوړولو لپاره د لنډو فلمونو د سینماګرانو انګیزه له دې وروسته د آسکر د تایید وړ فیسټیوالونو کې د تهران د لنډو فلمونو د فیسټیوال په شاملېدو سره لا زیاتېږي. دا خبر ډیر هیله منونکی دی. د نړۍ په ساویه لیدل کېدل د لنډو سینمایي فلمونو د جوړونکو ځوانانو حق دی. د تهران د لنډو فلمونو نړیوال فیسټیوال د روان 2021 کال د جون په 13 نیټه په یوې مهمې بریا سره د آسکر اکیډمۍ د تایید وړ 120 فیسټیوالونو کې شامل کړای شو.
گرانو قدرمن اوریدونکو، په یوې بلې بریا کې په فرانسه کې د مغزو او پیژندنې د تحقیقاتو د مرکز د مغزو او اعصابو د ایرانی متخصصې لیلا ردی په مشره د محققانو یوې ډلې په میرګو یعنی اپیلپسی باندې د اخته ناروغانو د څارنې لپاره په یو ټیسټ کې د انسان په مغزو کې زمانی سیلولونه پیژندلې دي چې په خاطراتو کې د پیښو ترتیب تنظیموي. د انسان په مغزو کې دغه سیلولونه کسانو ته اجازه ورکوي چې د خاطراتو د یادونې په وخت د هغو صحیح زمانی ترتیب هم را یاد کړي. دغه سیلولونو ته د وخت د سیلول نوم ورکړی شوی دی او تصور کیږي چې د زمانی معلوماتو خودونکي دي. دغه سیلولونه هغه نورونوز دي چې د مغزو په هیپوکامپ برخه کې حافظه او نورې دندې مدیریت کوي. دغه محققانو همداشان یو لړ طبي ټیسټونه وکړل څو د مغزو په هیپوکامپ کې د مایکرو الکترودونو په کرلو سره په ناروغانو کې د تشنجاتو سرچینه معلومه کړي. په دغو ازموینو کې له ناروغانو وغوښتل شول چې د هغو تصویرونو د نندارې له مخکې نه ټاکل شوی نظم حفظ کړي او ورته مهال یې د مغزو د هیپوکامپ برخې الکترودونه وڅارل سو پوه شي چې د دغې ازموینې په غبرګون کې کوم عصبونه فعالیږي. د محققانو په وینا که څه هم د ناروغ په مغزو کې ځینې عصبونه د تصویرونو د حفظ کولو یا د رایادولو په وخت فعال وو، خو ځینو نورو د بصری محرک د نشتوالي په وخت هم فعالیت کوه او دا چاره خودنه کوي چې حتی کله چې څه نه کیږي هغه وخت هم دغه عصبونه د معلوماتو د بهیر کوډینګ کوي.
خو دوستانو، د مطلب په دوام کې د ایران د ایکو سیستم د نوښت د ودې په حقله د یونیسکو د علم یا ساینس رپورټ ته اشاره کوو. د یونیسکو د علم یا ساینس رپورټ چې هر کال خپریږي او د هیوادونو د ساینس، ټیکنالوژي او پراختیا حالت ته پاملرنه کوي، په خپل وروستۍ ګڼه کې د ساینس او ټیکنالوژي په پراختیا او د پوه بنسټه او خلاکو شرکتونو د راونک په حق لا د ایران موقعیت په ځانګړي توګه چړلې ده. دغه رپورت په 15 سپرکی کې د پوه بنسټه شرکتونو د تحقیق او پراختیا د فعالیتونو او د نوښتي ټکنالوژي د مرکزونو د پراختیا په شان برخو کې د ایران ودی او پرمختګونو ته اشاره شوې ده. په روان 2021 کال کې د یونیسکو رپورت ل 1994 لمریز کال څخه د کورنۍ یا داخلي غوښتنې د زیاتېدو سره مل د ټکنالوژۍ د ودې او چټکتیا ورکوونکو مرکزونو د شمیر زیاتېدو ته اشاره کوي. په ایران کې د نوښتي ایکوسیستم پراختیا د پوه بنسټ شرکتونو او خلاقو شرکتونو د شمیر د چټکې زیاتېدنې سبب شوې ده. دغه راپور په ایران کې د ایکوسیستم د نوښت او ټکنالوژۍ د ودې اړخونو ته پاملرنه کوي چې په بنسټه خلاقو او سټارټ اپی فعالیتونو په وړاندې د موجودو خنډونو او تاوانونو وضاحت کوي. له دغو ننګونو سره سره د ایران لپاره یو لړ ګټې او امکانات هم رامنځته شوي. د تیلو د صادراتو په برخه کې د درنو بندیزونو لګیدل سبب شوي چې د په بنسټه اقتصاد ظرفیت ته د حکومت پام واوړي. لا په بنسټه او خلاقو شرکتونو او سټارټ اپونو څخه د حکومت ملاتړ په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی او له عملی دغه کار کسب روڼتیا موندلې ده.
ګرانو مینوالو، په 2021 میلادي کال کې د یونیسکو علمی رپورټ همداشان په 13-15 کلونو کې د کورنۍ نوښت او ټکنالوژۍ د پام وړ ودې بیانونکې ده. دا شان چې په کال 1994 لمریز کې په ایران کې د سټارټ اپس د توانمندولو په موخه د نوو ټکنالوژیو او چټکتیا ورکونې ړومبنی مرکز جوړ شو. نه څلوېښت ګړندي کوونکي د پرایویټ سیکټر په پانګونې سره او 143 نوښتي مرکزونه د سترو پوهنتونونو او د علم او ټکنالوژۍ د پارکونو په مشارکت سره جوړ شول. د ټکنالوژۍ د ودې مرکزونه د کار رامنځته کوونکو فارغ التحصیل شوو محصلینو لپاره د پوهنتون په چاپیریال کې د کار کسب زمینه برابروي چې د خلاقو شرکتونو په پیلولو سره د کارو کسب فعالیت شروع کړي. په دغه رپورت کې راغلي دي چې د ایران د ولسمشرۍ د ساینس او ټکنالوژۍ معاونت له 1999 کال څخه په نړۍ کې د نوښتي فرصتونو د کار زیږونکو د خبرونې په موخه د ټکنالوژۍ په 10 برخو کې د نړیوالو تجربو په موضوع سره یو شمیر کتابونه چاپ کړي دي. په دغو برخو کې د خځلو مدیریت، کرهڼه، د اوبو او اوچکلۍ مدیریت، د هوا ککړتیا، ورزش او بدني سلامتیا، ډیجیټل سلامتیا، ټولنیز نوښت، انرژي، سیل او سیاحت، بیمه، ښوونه او مایننګ ډیټا شامل دي. ځینو سترو خصوصي یا پرایویټ شرکتونو په نورو برخو کې هم ټول ټال 10 سټارټ اپس پیل کړي دي.
په دغه راپورت کې راغلی دی چې د ژواک ټکنالوژۍ او نینو ټکنالوژۍ برخې په ایران کې د تحقیق او ټکنالوژۍ د قوت ټکې ګڼل کیږي. تر 1999 لمریز کال پورې په ایران کې د ژواک یا ایکو ټکنالوژۍ په برخه کې 540 فعال شرکتونه جوړ شول او د ایران جوړ نینو محصولات یوازې په 3 کلونو کې 12 چنده زیات شول. د سکوپس استنادی ویب سایټ لمخې له 1999 کال تر 1999 لمریز کلونو پورې په مودې کې د روغتیا او سلامتیا په برخه کې د ایران د علمي یا ساینسي مقالو شمیر تر 40% پورې زیات شو. له 1999 لمریز کال څخه د کورنیو درملیزو تولیداتو ونډه په چټکۍ سره زیاته شوه. کورنی بازار په کال کې 1990 المریز کال کې د 4.5 میلیارد ډالرو په اندازه ارزښت درلود چې 80% یې په کورنی مالکیت سره درملیز شرکتونو جوړه و. همدا شان ایران تر 1998 کال پورې وتوانېده چې د کورنی بازار د اړتیا وړ 95% درمل تولید کړي او په همدغه کال یې 180 هیوادونو ته صادر کړي چې زیاتره پکې اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. په دغه رپورټ کې هم دا راز له COVID-19 ناروغۍ سره د مقابلې په لړ کې د یو په 65 برخې توانمنیو ته هم اشاره کولی شو.
ګرانو قدرمنو دوستانو، د نوښتونه نومې لړۍ د نننې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
دین او ځوانان
د تهران د پښتو خبرونه خوږو میناوالو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
عبدالماجد دورانی
د دین او ځوانان نومې لړۍ له نننۍ دویم مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. هیله ده دغه مطلب هم د تیر مطلب په شان د پام وړ وګرځي.
ګرانو دوستانو، ځواني د کمال او معرفت د غټیو د غوړېدو او د ایمان او معنویت د رڼې چینې د راخوټېدو موسم دی. یو داسې تګلاره ده چې پکې ژوند خوږ خوند لري او په بشپړه توګه پکې د پسرلي خوشبو یانې خپرې دي. د اسلام مبین دین ځوانې او ځوانانو ته په یو ارزښتناک نظر لري. د حضرت امام علی علیہ السلام له نظره د ځوانۍ دوران د ژوند تر ټولو غوره فرصت او د آخرت لپاره د توخی حاصلولو موقع ده. امام علی علیہ السلام فرمای، بوډاتوب ته رسیدو نه مخکې د ځوانۍ ګټه پورته کړه، همدارنګ له ناتوانۍ او کمزورۍ نه مخکې د سلامتیا او توانمنۍ فائده اوچته کړه.
عبادت د ژوند او عمر په هرې مرحله کې ګران بیا اثرات لري، خو په ځوانۍ کې یو لړ خاص اثرات او برکات هم شته. سترو او لویو الهي نبیانو علیهم السلام چې د وحی د حاصلولو لیاقت او نبوت د رسیدو ویاړ یې پیدا کړ، نو د ځوانۍ د دوران په عبادتونو او اخلاص سره دغه مقام ته ورسېدل. حضرت ابراهیم علیه السلام په ځوانۍ کې د مشرکانو بتان مات کړل. حضرت موسیٰ علیہ السلام لجوانے رہسے حق غختون کے او ظلم دخمن او. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجوانے رہسے پاک لمن رختینے او امانت دار او. پدے ڈول چھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا دا امین لقب ورکڑے شو. حق بزرگوار با دا جوانے پا دوران کی دا ہیرا غار تتلا او په خلوت کې به د واحد خدای عبادت کاوه. کله چې د حرا په غار کې د پیغمبره مبعوث شو او د هدایت غږ یې اوچت کړ، نو ځوانان لومړني کسان وو چې په مینې سره یې د هغه الهي غږ ته لبیک ووایه. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت او د جهالت وهلو خلکو د هدایت درون پیټې په اوګولره او په لار کې ډېرې سختې وزغملې. ځوانانو ته یې خاصه توجه درلوده. دوی د اسلام مبالغانو ته په یوه ارزښتناکې سپارښتنه کې فرمایي: تاسو ته له ځوانانو سره د نیکې سپارښتنه کوم، ځکه چې دوی ډېر ناری زړونه لري. بې له شکه چې خدای پاک زه زیری ورکوونکې او خبرداری ورکوونکې مابوس کړم. ځوانانو له ما سره ژمنه کړې او بوډاګان مې مخالفت ته راپاڅېدل.
ګرانو دوستانو، امریکایي نفسیات پیژاندې هنری لینک چې خپل د هغه په قول په ابتدا کې د خدای منکر و او دین یې د بې عقلو او مرتجعو خلکو مرجع او د پناه ځای باله، د مختلفو پیښو په لیدو سره په خدای تعالی باندې ایمان راوړه. هغه په د ریټرن ټو ریلیجن یا دین ته ستنېدل نومي کتاب کې لیکي: د هغو اوږدو تحقیقاتو په نتیجه کې چې د افرادو په اړه مې وکړل، په دې پوه شوم چې د هر هغه کس شخصیت چې له دین سره سروکار ولري او په عبادت بوخت شي، داسې به ځواکمن او مضبوط شي چې یو بې دینه انسان هیڅکله داسې یو شخصیت نشي ترلاسه کولی. د هغه په نظر کې په ځوانۍ کې دینداري د هغې د حساسیت او ځانګړې ځایګاه په وجه دوه چنده ارزښت لري، او هغه خوږوالی او خوند چې د ځوانۍ عبادت یې لري او هغه تاثیر چې د انسان په فکر او روح یې کوي، له نورو دورانونو سره نشي پرتله کېدی. د امریکایي نفسیات پیژاندې لپاره دغه خوندوره تجربه د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث په یاد راوړي چې فرمایلی دی: د ځوان عابد فضیلت چې د ځوانۍ له شروع راهیسې عبادت وکړي، په هغه بوډا باندې چې په زوړ عمر کې عبادت وکړي، په نورو خلکو باندې د پیغمبرانو د فضیلت په څیر دی. دا په ځوانانو باندې د خداوند کریم ارزښناک نظر دی، ځکه چې غریزي او شهوتونه په هغوی کې زیات مضبوط وي او ډیر کشش او جذبه لري، خو کله چې له ګناه څخه په ډډې کولو سره خدای پاک ته مخه کوي، نو الهي رحمت او غفران پرې وریږي او پسرلیز باران پشان د ځوان له زړه څخه زنګونه او توروالی وینځي او هغه پاک او پاکیزه کوي.
دوستانو، د اسلام پاک دین هم هغه ډول چې ځوانان پاک لمنه عبادت او له ګناه او فساد څخه لرې والی ته بولي او ځواني د ځان د اصلاح لپاره یو تر ټولو غوره دوران ګڼي، ځوانانو ته د کار، کوشش او له سستۍ او لټۍ څخه د لیرېوالي سپارښتنه کوي. دا دین په نظر کې د ځوانۍ ځواک او انرژي پټې شین او خیرازه کړي، د درنو صنایعو ستر سیستمونه په حرکت کې راولي او طبیعي زیرمې چې د ځمکې او سمندر په تلونو کې پټې پرتې دي راوباسي. ځوانان په خپل غیر معمولی ځواک سره د سترو کارونو د ترسره کولو لپاره زیات چمتووالی لري. له دې عمله په ځوان نسل اعتماد او هغوی ته د کارونو او ذمهواریو سپارل د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه بزرګوار د پاک اهل بیت علیهم السلام له سیرت او طریقې څخه و.
د ځوانانو نازکو او حساسو روحیاتو ته پاملرنه او د هغوی د افکارو، نظریاتو او غوښتنو احترام ځنې هغه چاري دي چې د خدای ګران رسول به ورته اهمیت ورکوه. هغه حضرت له ځوانانو سره داسې نږدې او عاطفي تعلق ټینګ کړی و چې هغوی به بې له هیڅ ویرې او ترهې له هغه حضرت سره خبرو اترو ته کېناستل. فضا به دومره له مینې ډکه وه چې حتی هغو ځوانانو به له هغو بدو اعمالو چې یې کړي وو یا به یې د کولو اراده لرله هغه حضرت ترې خبروه او ورڅخه به یې د لارښوونې غوښتنه کوله. د خدای ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم به هم بې له څه تعصبه او له مینې او منطق نه په ډکو خبرو کې هغوی ډېرې غوره لارې ته لارښوونه کول او د هغوی لپاره به د عفو او بخشش دعا غوښتله.
ځوانان په طبیعي توګه د ټولنې د چارو د چلولو لپاره نوي آیډیاوې لري. دوی مسایلو ته په بل شان نظر سره ګوري او د تیرو او پخوانیو خلکو په نسبت یوه بله ذهني دنیا لري. همدا شان بدلون، چینج او پرمختګ ته ګروهنه هم په ځوانانو کې څپاند وي. ځوانان د ژوند د تحرک په ابتدا کې شتون لري او د ژوند د خوندونو او د مختلفو ازموینو د تجربې د لرلو لپاره انګیزه هغه په جوش او جذبه کې راولي. ځوان غواړي نړۍ هغه شان چې خوښوي او په خپلو ارزوګانو او امیدونو کې پاللې وي جوړ کړي او په دې باندې باور لري. په همدې وجه د خدای ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د لوی عمر کسانو مشرانو ته سپارښتنه کوي چې د چارو په ترسره کولو کې له ځوانانو ګټه پورته کړي او چارې او میدان دې هغوی ته وسپاري. هغوی به چې کله یو فعال او لایق ځوان ولیده نو هغه ته به یې د مهمو کارونو ذمهوري سپارله، لکه د هغه وخت په شان چې اسامه بن زید په 10 هجری کال کې او په داسې حال کې چې د هغه عمر یوازې 40 کاله وو د اسلام د لخکر په قماندانۍ وګمار.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د انسان د ژوند دریم وکلونه چې د ځوانۍ د دوران د بڼنیونې وخت دی، له ځوانانو سره د سلا مشورو او ورته د یو وزیر په توګه قتل بللی دی. هغه حضرت له ځوانانو سره نه یوازې په گفتار کې بلکې په کردار کې هم د چلند کولو تر ټولو غوره نمونه وو. پیغمبر اکرم به ځوانانو ته په شخصیت ورکولو او هغوی ته د ذمہواری په سپارلو سره نور خلک هم دې چارې ته هڅول. هغه حضرت به حتی په بحراني موقعو او په نورو مختلفو وختونو کې د ځوانانو نظریات او افکار پوښتل چې هغوی ته د نظریاتو او عقایدو د څرګندولو فرصت ورکړي او دغه چلن بنیاد وګرځوي. لکه د هجرت په دریم کال چې قریشو په 3000 کسانو سره له مسلمانانو سره د جنگ کولو نغاره وغږوله او د اوهد د جنگ زمینه برابر کړه، د خدای ګران رسول د قریشو له فیصلې څخه له خبرېدو وروسته د مشرکانو له حمله سره د مقابلې لپاره تیاری وکړه. هغه حضرت نخ وخوله چې مسلمان جنگیالی دی له مدینه خار نه بهر له دښمن سره مقابله وکړي او په مدینه کې له قریش مشرکانو سره مقابله کولو ته ترجیح ورکوله. له دې عمله خپل نظر اصحابو ته بیان کړ او ورسره مشوره وکړه. د مهاجرو او انصارو مشرانو هم د پیغمبر اکرم نظر خوښ کړ او ورسره متفق شول، خو ځوانانو له دې رائے سره مخالفت وکړ او عرض یې وکړ چې اے د خدای رسوله، مونږ د دښمنانو مخې ته بوزئ چې هغوی دا ګمان ونه کړي چې مونږ ویرېدلی یو او د بې وسۍ او ناتوانۍ په وجه په مدینه کې پاتې شوی یو. د عبد الله ابن ابی پشان مشران د ځوانانو په نظر باندې په اعتراض کې په مدینه کې د پاتې کېدو غوښتونکي وو او د ځوانانو له نظر سره مخالفت کاوه، خو د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د ځوانانو نظر ومنه. د احد د جنگ په وخت د سلام مشورې غورواله او د دې کار خوخول په تیر بیا ځوانانو ته د شخصیت ورکول او د هغوی نظرونو ته خاصه پاملرنه د دې سبب شو چې الهی آیتونه نازل شي چې پکې و فرمایل شول، نو د الهی رحمت په برکت له هغوی سره نرم خویا شوې او کتریخ خویا او سخت زړه لرونکې وي، نو به لشکا هغوی به ستا له خواوشا تیت پرک شوی وي، نو بس هغوی معاف کړه او ورلره بخنه وغواړه او له هغوی سره په کارونو کې سلام مشوره کوه او چې کله مو فیصله وکړه نو په خدای باندې توکل کوه، ځکه چې خدای توکل کوونکی خوښوي.
دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د الله په امان. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکه او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.